په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې لند خبرونه نن د زمری 28مه برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورم کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د اورزن مانځي. پروت سکال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورم کال وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته خستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅ کله خپلواکي دی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا له متحده ایالاتو شارز دافيري د افغانستان امریکایي په هندون د 200 افغان محصلینو درسېدو خبر ورکړ. دا په هندون اوس په قطر کې فعال دی. کرین ډیکر ترې رشپا په ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د امریکایي په هندون دننه د محصلانو هرکلی وایي. اغلې ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې 8 میاشتې وشوې چې د نجونو مخیر په هنتونونو دروازه هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سره له سیشن بي پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې چې لومړۍ یوې په همبن ټوټا کې، دویمې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې، او درېمې د اگست په 26مه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیا جام او نړیوال جام په دورشل کې کېږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اگست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18مې دوام کوي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19مه به یې پیلو. اخوا بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربه استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کیږي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2.5 میلیون لوبډالو ترمنځ پیل شو. د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جاړانواله ښار کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جاړانواله ښار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان وانا سوسه. ستړي مشهید د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درسي ساعت او ترخواي د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ ته جلاشوي خلاغه وړاندې سو راپورونه. نن د زمریا 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه د بهر میشتي افغانان په زنیو هیوادو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. نن نه یو سل او څلور کال مخکې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکۍ واغسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات په دې راپور کې.
دا فرانس د چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅه کوي. د فرانس د چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل، او دا فرانس د چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږنی بیکال مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. پدې سفر کې له د سره د ملکې سریا په ګډون یو د شتن افغانان ملګری وو چې د 1920 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او د یو شمېر نجونو یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. لننه یو سل او څلور کال مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1920 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر یې د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورډ ته سفر وکړ او دې پوهنتون د ته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمریا 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ویلا مکه ویلی دی چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمیر ایالاتونو او د اروپا په شمیر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکو نه پترس کې غونډې په پام کې دي.
سلو سلور کال وړاندې وبخنی سلو سلور کال وړاندې شاه غازی امان الله خان لاګریزانو افغانستان خپلواکي واغسته، تر خوای بیا په تیرو څو لسیزو کې بیا لا بیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپل بری او ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځنی حق المنزلي دی. هغه ډول چې طالبانو د اگست 15مه هم د خپل بری او ورځې په توګه باندې ول منځله، خو یو شمېر نور افغانانو بیا د تورې ورځې په نامه باندې ونوموله. احمد شیبر د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په فایل کې تری پختلې چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې نو اوس د مدني کنو د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي، او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډې په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سوله د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال تلار پیدا کړ، او دغه جنگ انګریزانو په دې جنګ کې برتري لرله. د انګریزانو تیار لرله د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنۍ قوت تیار استعمالوي او بمبار کوي په جلال آباد باندې، قوي بمبار کوي په ډاکه کې، په هغه دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کوي، امان الله خان ختم کوي شاد برتانیا ته. مګر انګریزان ډارېدل دي نه، ځکه دغه جنگ ادامه پیدا کړي، د جنگ خبرونه تر اوسه، او دغه جنگ څه دی دا پېښه کیږي یو نړیواله، او دا نور هند سره یې کوي. نو چې څومره ځکه کیږي دا فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي، او دغه پېښه باید پای ته ورسیږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرې، ځکه افغانستان مقابله نه شوه کولای د برتانیا سره، او چې ریکي جنگونه مخکې افغانانو مقابله کړې، مګر یو لکري جنگ نه شوه سره کولای. او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنگ وروسته څه کیږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي، او ملت دغه معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنی اساسي قانون له دغه جنګ وروسته شروع کیږي. کوم ټول امانی ریفورمونه وګورو، دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونه یو برخه ده. موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموما استقلال د یوې سیاسي پیښې، د یوې حربي نظامي پیښې په حیث کتل کیږي، عموما له یو ملي ګرایانه، له یو ملي ګرا نقطې نظره. مګر کومنګ استقلال تو ګر په واقعیت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده، او دا یو فکری غورځنګ ده. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي، بلکې دا ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
تاسو ځیر سه په اروپا کې تاریخ لوستئ، د تاریخي ورځو المنزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللی دي څومره مهم دي؟
یو د دې پداګوژیک اهمیت نه دي. په مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې کول خلک تاریخ سره علاقه ولري، په تاریخ کې فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هم هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي، د هغه تحقیق باندې، او موږ عمرونه فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نه څه شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې یو سماره په چنل لازم کې نه راوته او مرخېړه دی. بل
زیر صاحب همدغه خبره، همدغه څه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی، تاریخ دی، له پخوا رئیس را روان دی. که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلې دي. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او هغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بېپاري علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلې. ځکه چې دغه پېښې څه کوم پېښې ملي دي او کوم پېښې استقلال دی، کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث یو. دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیا سره رابطه کړې وه، له روسیې سره یې له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل. مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی، نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو مرګري افغانستان اوسني دورې ته د حکومت سره راغی، دې ته استقلال وایي. مګر در حال چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګۍ لري، افغانستان په نړیواله سطح باندې پیژندل شوی، افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمايه و د هغه مرګره او مکر افغانستان یو مستعمره نه و. افغانستان استقلال لرو د نو استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کوله په ازاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د 1400 کلیز په مناسبت خبرې کولې او دې ته اشاره کوله چې د امانی تفکر دا کار څومره مهم او څومره پلان شوی او په ترتیب سره تر سره کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
او آزادۍ یو سلسلور کال وروسته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې خزینه خبريالانو د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان لقول ل شپږ ولایتونو پرته خزینه خبريالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نه شي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې بیا لا بیولو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې واک د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو استخباراتو او نورو ځواکونو په بیا لا بیلو نمونو خبريالان نیولي، شکنجه کړي، په خپل سری ډول یې په بند کې ساتلي او تر خوایي ځنې رسنۍ هم تړلي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبريالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبريالانو کار لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس ته هڅي د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ښځینه خبريالانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبريالانو پر دندو بوختي وي، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول او خپل بعد مرغه د طالبانو د واکمنیدو سره سم د ښځینه خبريالانو شمیر پر رسنیو کې کم شو. ښځینه خبريالانو اطلاعات تر اساسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نصب خبريالانې بیکاره شوې دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې لښځینه خبريالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل، ستغي سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندي شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوه کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 سره د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو ښځینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو په روسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوی ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او دا صدای رادیو خبرونه مو واوریدي. د خبرونه په پایلګ مې هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لویه برخه د صدای رادیو د نور پروګرامونو ته چې تفصیل ساتونه منړی دي جلا شوې ده. دا دوه خبرونه په یو بل پس خبريږي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږنو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو
د وی سنگر کوون کې خځې خبرې مو اوریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول عاید لام دي زای څخه وو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشي کولای
خپل خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نس رنګاوي د رنګاول لپاره تللو د وخت قچ کول لپاره تللو د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای و چې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګري وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وې خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له 2000 څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د ارایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضلي خبرې اورو نوموړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بل څه له نور او عامو لپاره داده نش کولای او عام چې د اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص او هل تلار شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هل تغیر مورلاک پی لګل شوې ده نو اجازه ورته نشته ده مجبور دي چې کور په کور باندې وګرځي پختنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ارایشګر یو عادي فیشن کون کیږي جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول د خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سی ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی ته ټول مهمه خبره دا ده چې باید دوی د دې اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره نشي مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقې برابر کې ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمته دی ارزانه دی اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقې ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رجګا کې دوی لپاره ډېر زیات ستونزمنه ده ځکه چې هر رجګر نه پښتن کې حتمی یو غمګینه تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مې شته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دي څومره دي ورونه دي څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلې نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلو که وایې د دې نه پوهنتون دوره زموږ د لسانس څخه وه ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسنکی چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخته قچ کوي، سو خپل وخته خپل نسران غواي د رنگاول لپاره تلو، د وخته قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره، وخته مې رنگوم د خړای واده مې داس پریشان یم، ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو؟ اوس نو تازه غه له بیچارهګی نه مې نمبر اخیسته، خپل منګه مشتریان یم، بیا ویلې وای راځي خکور تر ده خپل اورش دنه لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو اوس خلک منډش خلک کم خپل خپل د ورو واده دی، د خور واده دی، د خړای واده ده، اوس مجبورې چې اورش غته سیداده نسته باندې. اما غوی خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدلو د زندګا میړه نسته ده، د بستا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي. اواز راجګا کی سارج در تکا اوس په کور کې نس کړه، الاله مرداد جوړې پیسې دي مخلي
دره توه چې له څو کلو را پدی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی التکو
والا دی لاس کوم د واده کې دی لاس دا 15 کاله مخه مجرتی کړم.
کوم فیشنونه یالت راجګا کې درته کول؟
هم راج کوم، هم ویختر انګم، هم ویختر چکم، هم د ماساج لپاره زور مجبور یم.
ته د چرته دغه د میرمنو راجګا ډیره خوخیږي، کله چې ورسی هغه فزام خپلګي خپل د راجګا ته تک څومره خوخیده؟
ها څنګه نه خوخیده، داس با فرق سورا و لوخه ته وام کچکره یا با مالان رنگ کړه. اند اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا وس څنګه کور په کور لټاونو بلاک بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي؟ ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي؟
ها اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم، خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل داس په کور کې څه شارهش گا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال،
یعنی دې کور راش به دې خپل
نه شي. ها نو هم په پیسې زی هم را وایش چندان راش نه، شاګردان نه لري خپل په کور کې، خو شاګردان نه سره واست غیبا کې ځکه موږ تنه راځي دې بدلی سالون نه فرق کوي.
دا وایي چې دې کلا راش گا ته تللی آلته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځوته اولی دوی دا کار وکه
خدای را راجګا ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري، نو ما سړی به چیا کار بیخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګا و د سپسل هاو هم د سي مشکل نه وای، څه مشکل نه ودا د طالبان د خسر احمدی د نه پاره نوا پاره کم چې زړه غوړي زوري من د بیخي د امن د احساس کو پاره جو کې قسمه ما هیڅ خبر نه مالیا بیا راجګا نه کوم دسه کار ونه لیدم مثلا سي مګا په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولید نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راجګا وي خلاص سي
خو کاش خلاص راجګا دي خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاص سي پانتونونه دي خلاص سي راجګا کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم 13 تشویش مم نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه مشان څو ورځې ته کور کې وای نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی و خو تیرځي نه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه مونږه ساده وخت ورځې ته تلو من خو اوس په کور کې جوړ کړو به خګار و
په کابل کې دیو سنگارتون سنگار کوون کې چې نغورینو مې خبرونه کې خبر شي وای چې په ډيري خوړې سره یې سنگار کول زده کړل، نوې په کار پیل کړی و. هلې دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هلې غوړې دلو ته پرې نه خودلې. لدی سنگار کوون کې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګا کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي، امدا ټولو ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه؟
اقتصادی مشکل یعنی ډیره دی په روزګار کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په روزګار کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته خو یو څه ناڅه یو اقتصادي څه د لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په روزګار کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% روزګاران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځې دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې موږ روزګار نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری موږ ته مساعد کړي چې موږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه څه نه کېږو نو لږ موږ ته خو برابر شي. اوس موږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې زر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده، دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارشګان بنده شو، اقتصادي مشکلات موږ ته پیدا کیږي، نو ډیره سخته موږ ته تمامیږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګا کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه ارشګا کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مې کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته، ټولو روزګارانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د روزګارانو مالیه هم ډېر شوې وه چې زیاتره روزګاران شکایت کوي چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په آرایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل آرایشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په آرایشګاه کې وو هغوی موږ اوس په کور کې، زموږ په کور کې دي. ما زیاتر خپل شاګردان ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و، موږ قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي، د هغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تا نه. اوس د هر مواد چې موږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا موږ ته ډېر سخته ضربه و چې موږ ډېر مصرف کړی و، یعنی هره میاشت یا هر هفته موږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په آرایشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټوله تاوان شو موږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې آرایشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په آرایشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې آرایشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره موږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده، کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایسته او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وینجونې چې الته فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریانو چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و، چې بعضی قیدادونه یې وزه کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون د هغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرایشگاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندې، پوهنتونونه ولې بندې، نورو وظیفو ولې بندې؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرایشگاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتون وویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه، یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری ګذرنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي، نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي، یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوي، یعنی نوی و، ډېره سخته و، او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره. و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشگران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشگری نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشگاران ته، بلکې زموږ اقتصاد ته. اوس زما په نظر چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دا راتوي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوي وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسیتلی څه پلان لري څه بکوي
کوم خاص تصمیم نه لرم که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوې ده اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پنتونونه بندې مکتبونه بندې آرشگاه بندې کار بندې تحصیل بندې په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې تاسو
مننه
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندي کړې خځل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00022 1 4 6 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارت وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژوي لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 4 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو لا ازادي راغلی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافي پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال ویدیز کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیول شوی و چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسترارولو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا دې روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قزاقستان او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت و. له دیارلسمه درو څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ حمل نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عراده جاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هر ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 ښاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15,000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5,500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جوڑما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو داد کنزا لملالا سر چو ظلمونو کی مشفید
توله رات خاندی مش با چیغو چیغو جارو دنیا توله رات خاندی مش با چیغو چیغو جارو سس بن سر گئے دنیا گئے در سیاستونو کے مشپیدی داد تم زر لملا ناسر چی ظلمونو